د اتو بجو د یو سات خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د دې یو سات خبرونې په راپورونه کې ملګرو ملتونو خوشو شوه چې درویو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ته زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت یو اړوند چارواکی وایي
لس میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 کلونو کمې هغو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
که څه هم په افغانستان کې لوږه زیاته سوې خو ځینو خپلواکو بنسټونو خپلې شخصي هڅې پیل کړي.
هر با احساس ورور یا خور کولای شي چې هر میاشت یاد بنسټ په خپل عوایدو څخه کم تر کمه سل افغانۍ ورکړي.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل نوښت یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ. د طالبانو چارواکي وایي
اوس به ان شاء الله تعالی وغه په وغه باندې موږ هم درسره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه ومخت درسره بیا یو.
څارنوالانو د جرمني په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول ترهګریز عمل نه دی بللی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي. یوناما په افغانستان کې د دوو فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه مشر وایي چې په افغانستان کې د مرستو په بدل کې خلکو ته د کار د برابرولو په اړه غور کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوو مدني فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه پرون ماښام لیکلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوږیاڼي د وژل کېدو راپورونو سخت اندېښمنه کړې. د ملګرو ملتونو استازولۍ دا دوه تنه د بشري حقونو مدافعین او فعالان یاد کړي او ویلي دي چې د دوی د وژنې په تړاو د بیړنۍ خپلواکۍ او بې پرې څېړنې وسی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په مزار شریف ښار کې څلور ښځې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پوهنتون استاد او د د د حقونو مدافع 90 کلنه فروزان صافی هم شامل ده. اخو په جلال آباد کې تیر اونۍ مدني فعال هجرت الله خوږیاڼۍ ل خپل ورور سره یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. طالبان ویلي چې د دغو پیښو په اړه څېړنې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. د WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیزلی دا خبره پروند طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړی ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي ان امولا سمنګانی پر خپل ټویټر د ډیوډ بیزلی او عبدالسلام حنیفی د کتنې جزئیات خبرې کړي. هغه ویلي چې اړمنو ته د کار په بدل کې د مرستو پروګرام به په مارکیټ کې پیسې زیاتې کړي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. تر دې مخکې د طالبانو رئیس الوزرا ویلي و چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام به پیلوي چې له مخې هر کس ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ګڼو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړل او د هیواد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د معاشونو نه اجرا کېدل، د وزګارو خلکو د کچې زیاتېدل، د راکړې ورکړې کمښت او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل کېدل د افغانستان د بد اقتصادي وضع اصلي عوامل یادېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د صحي تجهیزاتو یوه بسته کابل ته رسېدلې ده. دغه سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د شاوخوا 15,000 افغان ماشومانو د درملنې لپاره د صحي تجهیزاتو دا محموله د قطر د حکومت په همکاري کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د اګست له 1 راهیسې د قطر هوایي شرکت څلور الوتکو د دغه سازمان 60 متریک ټونه تجهیزات افغانستان ته رسولي چې د 1.5 میلیون افغانانو د بیړنیو روغتیایي اړتیاو د ځوابولو لپاره کفایت کوي. د اګست پر 15 د طالبانو په بیا واکمنۍ دو سره د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په حال کې دی. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې لنن څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته خپل ورځنۍ مسافر وړونکي الوتنې بیا پیلوي. دغه شرکت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی چې دغه الوتنې به هر ورځ له کابل څخه دوبۍ او له دوبۍ څخه کابل ته ترسره شي. د آریانا افغان هوایي شرکت داسې وخت دوبۍ ته الوتنې له سره پیلوي چې متحده عرب اماراتو کې ګڼ افغان مسافر وطن ته د تلو او برعکس له افغانستانه هم ګڼ هغه خلک چې اماراتو کې کار کوي د الوتنو په تمه دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، دغه هیواد ته د هوایي سفرونو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. افغانستان د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د کرکټ د ملي ټیم غړیو له خلکو غوښتي چې مایوسه کېږي د نه، ځکه راتلونکي کې به لوبډله لا ښه چمتووالی ولري. د ملي ټیم غړي ګلبدین نایب پرون په یوه کنفرانس کې وویل
افغانستان دنیا په ټاپ 3 ټیمونو کې راځي.
افغان لوبډلې په نړیوال جام کې له 15 لوبو یوازې 2 وګټلې او په خپل ګروپ کې څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان وروستۍ لوبه پرون د نیوزیلند په وړاندې وه چې سیال ټیم یې د 125 منډو هدف د 2 وکټو په سوځېدو سره په 19 اور کې پوره کړ. له پرونیو لوبو وروسته د نړیوال جام د نیمه پای لوبو ترسره کوونکي ټیمونه هم پوره سول. پاکستان به له استرالیا سره مخامخېږي او نیوزیلند به د انګلستان په وړاندې مسابقه کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزا ترلاسه کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د مدرنا شرکت 3 میلیون ډوزا واکسینونه داسې وخت اوکراین ته واستول سول چې دا هیواد د کووینونس ناروغۍ له یوې نوې څپې سره مخامخ دی. اوکراین کې کورونا بیا اوج ته رسېدلی او پرون د 12 نویو پیښو د ثبت خبر ورکړل سو. په دغه هیواد کې پرون د 24 ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس د څه باندې 440 کسانو مړینه تایید سوه. د کویت کابینې د سیاسي مخالفانو د عفوې پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. دا موضوع له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره په پارلمان کې د اپوزیسیون د وکیلانو لخوا د یو کلیدي شرط په توګه مطرح شوی و. د کویت حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینه لازمه مسوده تصویب کړه چې اعلی حضرت امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې سبب سوی و چې د قانون جوړونې چاري له میاشتو راهیسې په ټاپه ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن خپل سرحدونه د هغو بهرنۍ وګړو په وړاندې په بشپړ ډول پرانستل چې بشپړ واکسین سیوی او دغه هوا ته ورځي. ل دې سره د نړۍ لا بیل بیل برخو دغه هوا ته لشلو میاشتو راهیسې لګیدلې محدودیتونه یو څه نرم سول. دغه بندیز د 2000 میلادي کال په لومړیو کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا هغه وخت لګول سوی و چې کورونا وبا په اوج کې و او دغه محدودیتونو د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې هم دوام درلود. د دغه محدودیتونو لکبل چې په اروپا او د امریکا په ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو کې چندان محبوبیت نه درلود، کورنۍ سره جلا، د ګرځندوی صنعت یې ګډوډ کړی او ډیپلوماټیک اړیکې ترینګلې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې نن ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د ورکولو څلور ورځنی ملي کمپاین پیلېږي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي تمه ده چې له 15 کلونو کم عمره 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. ملګرو ملتونو خوشی شولې چې په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسیناسیون زمينه برابره شوه. سفی الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
روغتیا پالان او د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې 10 میلیونه افغان ماشومان ته د پولیو واکسین ولګوي. روغتیا وزارت کې د پولیو د ملي کمپاین د اعلان په غونډه کې لزګونه میندې لخپل وړو بچانو سره ناستې وي او ماشومان ته د واکسین لمړنۍ څاڅکي ورکول شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د پولیو د کمپاین د پیل په اړه وویل
نومبر په اتمه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پرلپسې ورځو لپاره به دوام ومومي دې کمپاین موخه دا ده چې د 15 کالو کم عمر ټول ماشومان ته د پولیو ضد واکسین
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ لا هم پکې نه دی ورک شوی. د دې کار لوی دلیل په دې هیوادونو په تیره بیا لرو پرتو کلیوالو او سابلوبرو سیمو کې امنیتي ستونزې او د ځینو خلکو نه لیوالتیا ښودل شوي. په یادو دواړو هیوادونو کې اکثر د پولیو د کمپاین پر مهال واکسیناتورانو مرګونه بریدونه کیږي چې ورسره کمپاین هم له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او له 15 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د امنیتي ستونزو په خاطر په تیرو څو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان د پولیو د واکسین له اخیستلو محروم وو. دا چې طالبانو ژمنه کړې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین په برخه کې پوره همکاري کوي د ملګرو ملتونو سازمان ترې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف افغانستان څنګه ویلي یوه بېسارې موقع لاسته راغلی چې په یو وار په دغه هیواد کې پولیو یا د ماشومانو ګزړ محو شي. یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او نور دې هم وهڅوي چې ماشومانو ته واکسین ولګوي. د روغتیا نړیوال سازمان په سرمشریزه کې چې همدا دوه اونۍ مخکې وشوه دغه سازمان مشر تدریس ادهانم گبریسز مخکې له مخکې په افغانستان کې د پولیو کمپاین هیله بخونکې وباله.
Only 2 cases have been reported in Afghanistan and Pakistan so far this year.
سکال تر دې دمه افغانستان او پاکستان یوازې دوه پیښې راپور شوې. دا په تاریخ کې تر ټولو کمې پیښې دي. ما سپتمبر کې افغانستان ته د سفر موقع درلوده. زه خوشاله یم چې هلته په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره کور په کور واکسین پیلېږي. دا به موږ له پولیو د پاک نړۍ هیله ته لا پسې نږدې کړي. افغانستان کې کال په کال د پولیو پیښې په کمیدو بلل شوي او ورسره دا هیلې زیاتې دي چې سږ کال د پولیو د واکسین په سم تطبیق سره دا ویروس له منځه لاړ شي. 2000 کال په دغه هیواد کې 55 پیښې راپور شوې وي چې اکثر سرحدي ولایتونو په تیره بیا جنوب کې کندهار او په ختیځ کې ننګرهار کې پیښې شوې وي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پولیو یو انتاني ناروغي ده چې عصبي سیستم اغېزمنوي او کله کله د فلج یا ګزړ سبب کیږي.
ومنودل چې په افغانستان کې سر لنن دوشنبه تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزړ ضد ناروغي د واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. نوریاس نوری په دې اړه د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام له رئیس ډاکټر ګلا خان ایوب سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دغه پروګرام په لړ کې به څومره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي.
بله، موږ په دغه پروګرام کې په پلان کې لرو چې 10 میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 کالو نه کمی هغه ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو. د دې په ترڅنګ موږ غواړو چې هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 15 کالو پورې دی هغه ته او شمیرې نږدې 8.9 میلیونه ماشومانو ته رسیږي، دوی ته به د ویټامین ای درمل ورکوو. نو دغه کمپاین چې ده زمونږ یوازې د پولیو واکسین به پکې نه وي، ان شاء الله چې د ویټامین ای کپسول به هم هغه ماشومانو ته چې د دې کپسول لپاره عمر مناسب دی هغوی ته ورکوو.
څو ورځې به دغه کمپاین دوام کوي او څه ترتیبات مو ورته نیولي هغه روغتیایي ستونزو ته په پام چې نن ورځ افغانستان ورسره مخامخ دی، آیا تاسو به وکولی شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ د 10 میلیونو ماشومانو؟
نو تمه خو مو همداسې دا پلان کړی، همدا 10 میلیونه ماشومان دي. دا کمپاین به د درې ورځو دپاره څلور ورځو مسلسل ورځو دپاره به دوام کوي. درې ورځې به دغه د کمپاین ټیمونه ماشومان واکسینوي او په څلورمه ورځ باندې به بیا دغه د کمپاین په مهال دوی سره یو پاڼه ده هغې ته تالیشیت وایي. نو د دې تالیشیت په شا باندې هغه ماشومان چې غیر حاضر دي او هغه د واکسین په مهال باندې دوی په کورونو کې او په دغه ځایونو کې چې د واکسین ټیمونه ورغلي دي دوی واکسین شوي نه وي، نو بیا په څلورمه ورځ باندې هماغه د پاڼې له مخې دوی غیر حاضرانو پلټنه کوي او دوی هڅه کوي چې هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي یا غیر حاضر وو هغه غیر حاضرو ماشومانو ته ځان ورسوي.
مخکې د پولیو یا د ګوزندې واکسین د تطبیق په برخه کې ځینې ستونزې وې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې طالبان واکمن ول. هلته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکول کېدله، بلکې یوازې په کلینیکونو کې او په ځینو ځایونو کې په جوماتونو کې. اوس چې طالبان واکمن شوي دي او دا د سرتاسري کمپاین د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تطبیقېږي، په څه ډول به دا کمپاین تطبیقېږي؟
نو دې کمپاین کې خو لکه څنګه چې مونږ ویلې چې لس میلیونه ماشومانو ته به مونږ د واکسین څاڅکي رسو، نو تمه مو همداسې ده چې دغه لس میلیونه ماشومانو ته مونږ د واکسین ورسو. نو دا البته په هغه ځایونو کې چې لکه مخکې مونږ نشو کولی د امنیت د نشتون له کبله، نو اوس دا امنیتي ستونزې تر ډېره بریده حل شوي دي او تا تر ډېرو لرو پرتو سیمو کلو او بانډو ته زمونږ د څار ډلې هم کولی شي چې لاړ شي او د واکسین د تطبیق نه ځان ډاډمن کړي. نو که څه هم تاسو ته معلومه وه چې په تیرو کمپاینونو کې مونږ هم د غلط میلیونه ماشومان پلان ته کې شاملول، خو هغه مهال د امنیت د نشتون له کبله د بده مرغه چې زمونږ نه څلور میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل. خو دا ځلې لکه اوس تمام ده چې انشاءالله دا کمپاینونه به د نورو سره توپیر ولري او په دې کې به مونږ د ماشومانو ښه پوښښ ترلاسه کړو.
د پنځو کلونو کم عمره ماشومانو لپاره خو باید د پولیو واکسین څو ځلې ورکړل شي. اوس د واکسین په دغه کمپاین کې ډېر ځنډ راغلی دی، آیا د دغه ځنډ سره د پولیو پېښې ډېرې شوې نه دي؟
لانی کمرغه چې سکل زمنګ د پاره د پولیو د کیسونو له نظره ډیر ښه کال دی، که هم مونږ په دې نه یو توانې دلی چې لکه کمپاینونه تر سره کوزکا د کورونا فتم راغی بیا د روسي تحولات رامنځته شول. نو کمپاین مونږ نه دی تر سره کړی، خو یعنی نږدې شپږ میاشتې وروسته مونږ کمپاین په افغانستان کې ترسره کوو. خو په دې کال کې مونږ یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو لرو، هغه هم د جنوري په میاشت کې راپور شوې ده او د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه، او د هغې نه وروسته تر دې مهاله پورې له نیکه مرغه مونږ کومه د پولیو مثبته پیښه نه لرو. او باید وایم چې تیر کال مونږ په ټول افغانستان کې شپږ پنځوس مثبتې پیښې د پولیو لرلې، چې سږ کال سره که پرتله کړو نو ډېر زیات لکه د پولیو د مثبتو پیښو په شمېر کې یعنی سږ کال د پام وړ کموالی منځ ته راغلی دی، چې دا د پروګرام کامیابي مونږ ته په ګوته کوي. که چېرته مونږ همدغه لاسته راوړنې وساتلی شو، نو لري نه ده چې د یو دوه د کیفیت سره سم که چېرته مونږ کمپاینونه اجرا کړو، نو انشاءالله چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل به په افغانستان کې ختم شي.
د روغتیا وزارت د پولیو پروګرام رئیس ډاکټر ګل خان ایوب و چې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب یې خبرې کولې. دغه کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیلېږي چې په نتیجه کې به شاوخوا لسو میلیونو ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ. د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د سیمې خلکو دغه کلینیک د شنبې په ورځ پرانیست. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه ځای یو قومي مشر حسین علي شجاعي د شنبې په ورځ د دغه کلینیک د پرانیستې په غونډه کې وویل دغه کلینیک یولس اتاقونه، هر اتاق مجهز تشناب، برق، اوبه او ډیری نوري اسانتیاوې لري. نوموړی زیاتوي لکلونه کلونه څخه په دغه سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نه و، چې له امله یې د سیمې خلک له زیاتو روغتیایي ستونزو سره لاس او ګرېوان و، ځکه یې په دغه کار لاس پورې کړ. ښاغلی شجاعي وایي
این کلینیک دارای 11 اتاق مجهز دغه کلینیک یو لس مجهز خونی ډیر مجهز تشنابونه او لټول سیستمونو لکه برق او بو څخه برخه منده تعمیر ډیر خسته جوړ او د خلکو په خدمت کې وړاندې شوه دي کوم کسان چې دلته ناستي لټول هله کوم چې په دغه خدمت کې به هم برخه واخلي او دغه رنګ تل د دغه مظلوم ملت خدمتگار ووسی
این ملت واما
د دې سیمې اوسیدونکو له روغتیایي چارواکو څخه د نوري همکاري غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت روغتیایي سیمه ایس چارواکي هم د سیمې د خلکو دغه کارستای او د مرستې ډاډ ورکوي. په غزنی کې د امیر روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح د پرانیست غونډې په خبرو کې وویل تاسو ډیر لوی کار ترسره کړی دی، موږ اماده یو چې له تاسو سره هر اړخیز مرسته وکړو.
دغه کوم خدمت چې تاسو روان کړی ده په دې کې به ان شاء الله که خدای کول موږ در سره شریک یو، لکه څنګه چې تاسو تر اوسه دغه کار و مخته وړی ده اوس به ان شاء الله تعالی وغپ وغ باندې موږ هم در سره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه و مخته در سره بیا یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د امیر روغتیا په خوانی رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل څه موده وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي خدمتونو د کمښت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه. هغه ویلي وو که نړیوال بانک ورسره مرسته ونه کړي نو په روان کال کې به د روغتیا په برخه کې د نه امکاناتو له امله په غزنی کې تر 110 زیات روغتیایي مرکزونه وتړي. دغه اندېښنه د هیواد په ډیری سیمو کې ښودل کیږي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د زیاتېدونکې لوږې په اړه اندېښنه ښولې، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه کړې ده چې له افغانانو سره مرستې ته ودانګي. په کور دننه هم ځینې مرستندوی بنسټونه سته چې دې وضعیت ته متوجه دي. زموږ همکار اجمل تورمن د کلي په نوم د همداسې یوه بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودي سره مرکه کړې. ښاغلی محمودي په پیل کې د دې بنسټ د مرستو راټولولو په اړه وایي.
د یاد بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نور نقدي او یا خوراکي مواد یا جامې یا نور مرستې دي چې هغه موږ ته خپله دوی رالیږي او موږ یې تر بېوزلو رسوو. بل چې دی موږ خپله چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی هغه میاشتنۍ تمویلي ونډه ده چې د خپل فیسبوک پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مو د خلکو سره شریک کړي دي. هغه داسې ده چې هر با احساس ورور یا خور کولی شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې ان تر 100 ډالرو پورې هم ورسوي او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې 6 کسانو نمونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپل میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
محمودي صاحب ته وایي چې د دغو مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندل د پاره یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي د کومو دوستانو یا کومو نورو خلکو د خانه یا خپله کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي نو زموږ هغه د سروې ټیم ورځي، د دوی کور ته ورځي، د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې زده دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بېرته د تابیس ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کیږي او دوی یې ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه، ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو. دوی ته
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وست لري او کولی شي په داسو سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوی وکړي؟
وختنه د هیواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوی وخت دی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه رښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي او که په خپل لاس باندې نه توانیږي، هغو با اعتباره د نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته یې وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف اضافي مصارف ته وانخلي او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر رښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د کلی په نوم د یوه مرستندوی بنسټ مشر مجیب الرحمن محمودي وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
اوس بل ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو واکسین د پروګرام په اړه یو راپور خپور کړی دی. نن په ټول افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو کمپاین پیلېږي. په تیرو کلونو کې طالبانو له کور په کور د پولیو واکسین له تطبیق سره مخالفت کاوه. اسوسییټډ پریس په یو راپور کې چې ډیلی میل خپور کړی ویلي، ظاهرا طالبانو شک کاوه چې د واکسیناسیون د ټیم غړي شایي پخوانی حکومت یا لویدیځ ته جاسوسي وکړي. په راپور کې راغلی چې له همدې کبله او دا چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې د دوام له کبله په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه او 300 زره ماشومان د پولیو له واکسیناسیون څخه بې برخې پاتې سوي. خو وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت بدل سوی دی. راپور په عامې روغتیا وزارت کې د طالبانو د سرپرست ډاکټر قلندر عباد له قوله ویلي چې په دې کې شک نسته چې ګوزان یوه داسې ناروغي ده چې درملنه یې ونه سي د کوچني د مړینې یا دایمي فلج لامل کېدای سي. ډاکټر عباد زیاته کړې چې له همدې عمله یوازنۍ لار د پولیو واکسین تطبیق دی. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته خپریږي. دا ویروس د ملا په تیر کې مهمو عصبي رشتو ته په زیان رسولو سره بدن فلجوي. ځینو ورځپاڼو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ کرکټ لوبې ته کتلي دي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې نیوزیلند افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د 20 اوورز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه او د هند مخه یې هم ونیوله. افغانستان د یک شنبه په لوبه کې نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه، خو مخالفه لوبډله وتوانېده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړي. دا هم ویل سوي چې بلک هیټ به په نیمه پای لوبه کې د انګلستان ټیم سره مخامخ سي. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې د یک شنبه ورځې لوبې له سیالیو څخه د هند پر وتلو د تایید مهر وواهه. که افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبه ګټلې وای، دوی او یا هم د هند لوبډلې به بل پړاو ته د تګ چانس درلودای. ځینو ورځپاڼو د افغان کرکټ ستوري راشد خان د پرمختګ په اړه لیکنې کړې دي. د بیلګې په توګه ENI نیوز لیکلی چې د یک شنبه ورځې لوبې وروسته راشد خان 4 توپ وهونکی سو چې د کرکټ په 20 اوورز نړیوال جام کې 400 وکټې پوره کړې. وروسته راغلی چې راشد خان په دې وروستیو کې د 100 وکټو په اخیستو سره د نړۍ د تیزترین توپ وهونکي لقب خپل کړ.
اوس هم یو بهرنی مسأله. څارنوالان د جرمني په جنوب کې په یو تیز رفتار ریل کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول ترهګریز عمل نه دی بللی. دغه پیښه شنبه سهار سوي چې له عمله یې ځینې مسافر ټپیان سوي دي. د جرمني پولیسو ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې یو سوریایي وګړی نیولی دی. د جرمني خبري اژانس په حواله جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د جرمنی د جنایي څېړنو مشر سابین نایګل پرون د جرمنی د جنوبی ایالت په نو مارکیټ خارګوټی کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې حملې تر شا د اسلامي سختدریزو ډلو د لاس لرلو هیڅ نښه نه لیدل کیږي. د تیز رفتار ریل ګاډي په مسافرو د چاقو په حمله کې 4 مسافر ژوبل شوي دي. دا پیښه د شنبه په سهار شوې چې په تړاو یې 1 کلن سوریایي وګړی نیول شوی دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي داسې شواهد نشته چې وښيي بریدګر دي نور ملګري هم لرلی وي. لوړپوړي ملکی څارنوال ګیرهارد نیوهوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي څېړنو ښودلي چې دغه بریدګر رواني ستونزه درلوده. ویل کیږي تورن به د څارنوالۍ په غوښتنه د رواني ناروغیو په روغتون کې بستر شي. د جرمني د پولیسو مرستیال توماس شونیګر وویل د برید په تور نیول شوی سړی د سوریې ته بعد چې لومړی پر یو 6 کلن مسافر برید وکړ او سر یې سخت ور ژوبل کړ، هغه وروسته په یو بل 6 کلن مسافر حمله وکړه همدارنګ یو بل 18 کلن سړی هم ټپي کړ او بیا یو 19 کلن سړی په بدن په چړو ووهه. پولیسو وایي دوه ټپیان لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو په وینا په ریل کې سپرو مسافرو بریدګار ودراو او له پولیسو سره یې اړیکه ونیوله. تورن کس له کوم مقاومت پرته ځان پولیسو ته تسلیم کړ. امنیتي سرچینې وایي شکمن وروستی ځل له اتریش سره پولې ته څیرمه اوسېده. د جون په میاشت کې هم د جرمني په جنوب کې یو بریدګار د چاقوګانو په ضربو 3 تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دغه هیواد کې د 2 مدني فعالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنه وښوده. یوناما ویلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوجیانی د وژل کېدو راپورونو سخته اندېښمنه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP اجرایی رئیس وی په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. ډیوډ بیزلی دا خبره پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د صحي تجهیزاتو یو بسته کابل ته رسیدلې. د سازمان ویلي چې د شاوخوا 15,000 افغان ماشومانو د درملنې لپاره د صحي تجهیزاتو دا محموله د قطر د حکومت په همکاري کابل ته ورسېده. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې لنن څخه دوبۍ ته خپلې الوتنې بیا پیلوي. افغانستان د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د کرکټ ملي ټیم غړو له خلکو غوښتنه کړې چې نه دي مایوسه کیږي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. د غزنی په نوابات سیمه کې د لسم او یو لسم ټولګیو ځینې نجونې سره راټولېږي او زده کړې کوي. دوی وایي که طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی بیا هم دلته په خپلو کې زده کړو ته دوام ورکوي. نورحال په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 5 کیلومتری کې په نوابات سیمه کې د لسم او یو لسم ټولګیو یو شمېر نجونې د درس ویلو لپاره سره راټولېږي. دوی وایي که څه هم طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی به بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له 6 ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو تقریبا 3 میاشتې وروسته هم د هیواد په 150 ولایتونو کې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محرومې دي. فرزانه فتحزاده د دغه نجونو له جملې څخه ده. دا د نوآباد د نجونو په لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. فرزانه وایي موږ نه غواړو چې خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدو، بلکې په هر حالت کې به دوام ورکوو. دا له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
په هغه وختونو پسې ډېره خفه سوې یم، په ښوونځي پسې ډېره خفه سوې یم. د طالبانو غوښتنه کوم چې موږ ښوونځیو ته پرېږدي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، چې له خپلو ټولګیوالو سره یو ځای زده کړې وکړي.
حوریا اکبری هم د یوې خصوصي لیسې د 10 ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي که طالبان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو سړو او ښځو ته دې په یوه سترګه وګوري، نجونو ته دې هم د زده کړو اجازه ورکړي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن و دلیل
ولی د ښځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي. موږ هم د سړو پر رنګ د زده کړو حق لرو. که په خپل طالبان پرمختګ غواړي او یا د هیواد پرمختګ غواړي باید له ښځو سره همکاري وکړي. که چیرې طالبان زموږ حمایت وکړي موږ هم د هغوی حمایت کوو.
ډېری دینی عالمان هم په دې باور دي چې د سړو پرنګ خځې هم د زده کړو حق لري. مولوي ظهور احمد د غزنی د شمس العارفین لیسې مدیر دی. نوموړی وایي له تیرو 2 کالو راهیسې د کورونا وایرس او په هیواد کې له نوي سیاسي بدلون سره تعلیمي بهیر په ځانګړې توګه د نجونو برخه سخته ټکنۍ شوې ده.
کله چې بیا د تحولات رالو انقلاب راغی جمهوریت لمنځه لاړو امارت ته فزای راغی دلته هم په مجموع کې ټول تعلیمی او تحصیلي نهادونو ضربه ولیدله په خاصه توګه د اوناسو طبقې نو زموږ له د اسلامي امارت له قدرمنو مسؤلونو څخه هیله داده چې نسبت و نورو نظامو ته د تعلیمي نظام ته تحصیلي نظام ته ډیره خاصه او جدي توجه وکړي
په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقوقو فعالانی روشن فکرانی مدني فعالانی او هغه نجونې چې پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي د طالبانو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي خو د طالبانو ویندویانو بیا بیا ویلي چې د دوی له لوري د ښځو د تعلیم موضوع د اسلامي امارت تر بررسي لاندې ده دوی زیاتوي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښځو د تعلیم په لایحه طرزالعمل څرنګوالي او نوعیت کار او غور روان دی دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له لورې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږکال د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نه موجودیت بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي نور جزئیات په دې راپور کې چې د فوټبال د غوره لیګ د تیر کال د پرانیستې د مراسمو په ژغ پیلېږي
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو د نهم پړاو د پیل مراسمو ته ستړي مشي په خیر راغلی
په دغه سیالیو کې به هر کال د افغانستان له بیلابیل زونونو اتل وبدلې د میوند اتلان طوفان هریروج شاهین اسمایی د سپین غر بازان موچهای امو او خابان هندوکش د باسین سپی او سیمرغ البرز لوبیدل چې په زرګونه نندارچیان هم خزی او نارینه به یې دو تراتل خو سږ کال په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبغالي دا شور نه اوریدل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغه هیواد کې روان وضعیت ته په پام سره به سږ کال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نشتون بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي
نظر به شرایط کې در کشور
کوم شرایط چې په هیواد کې روان دي د مالی ملاتړ کولونکو نشتون بانکي ستونزې او خبرنیز مشکلات درکو دا د لامل شوی چې د فوټبال غوره لیګ ونشي د غوره لیګ مقدماتي لوبي به هر کال په حمل میاشت کې پیل دي او نه میاشت به دوام کوي ولایتونو کې به لوبي کې دي لوبډلې به ورنه انتخابي دي بیا به کابل ترتلې او رستي پړاو سیالي به دلته کولی
نهایش میار د کابل انجام میدادن
خاغلی کارګر وای کوم لوبي چې دا مهال په کابل کې د غوره لیگ د یو شمیر لوبډالو ترمنځ پیل شوی دا د غوره لیگ سیالۍ نه دي ځکه په خبره د غوره لیگ سیالۍ ځانته مقدماتي پروسه او اصول لري په کابل کې د جمعې په ورځ د امن په نوم د غوره لیگ د شپږو لوبډالو ترمنځ سیالۍ پیل شوی چې سپین غر بازان او موشای عامو لوبډلې پکې نشته د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ له 2012 کال راهیسې هر کال په پلازمینه کابل کې جوړې دي چې نه پړاو تر سره خو لس نشوي دا لوبې به د موبي ګروپ له څلورو غږیزو او تصویري نشراتي شبکو په ژوندۍ بڼه خپرې دي په کابل کې د موبي ګروپ مشر او د فوټبال پخوانی لوبغاړی شفیق ګوهري هم د مالی ملاتړ نشتون د دغه لیګ د نه جوړېدو عمده لامل ګڼي
امسال نتل سم دیگه برگزار کنیم
سگ مو نش فکرای چې لیک جوړ کړو ځکه امکانات کم دي اقتصادي ستونزې دي او ملاتړ کوونکې نشته دا اوس د فوټبال د تیر کال د تلولې لوبي خاطرې را یادې شوې څومره شوق ولولې وي
شور و شوق علاقه بود.
ده خاغلی گوهری پا خبره ده فوتبال غوره لیگ لوبه با هر کال عمده وقت در سره که دلی. پا ورت وقت که ده میوان ده تلانو ده لوبدل لوبغاره فایز محمد فایز سک کال ده فوتبال ده غوره لیگ نجوره دل ده افغانستان ده فوتبال لوبغارو او مینوالو تا یو ناخوخون که خبر گرنی.
دغه یو د خوشی ځای وو، دغه یو لیگو د فوتبالران د پاره، خصوصا داخلي فوتبالران چې دغه بل تمه هیڅ هم درلودل هم نه، دغه یو کال دغه ته تمه درلودل د افغانستان د خلکو پر خلو باندې یو د یو خندا یو ځای وو. متاسفانه سش کال ځنې محروم یو، د یو داسې ورځې په هیله باندې چې د افغانستان لیگ معیاري جوړ سي او هر فوتبالر د خپل فوتبال څخه خپل ځان ته عاید ولري.
د افغانستان فوتبال فدراسیون په داسې حال کې سږ کال د فوتبال د غوره لیګ د نه جوړېدو خبره کوي چې مخکې تر دې په دغه هیواد کې د کرکټ شپږیزه لوبې هم د ورته ستونزو له امله نوې شوې.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. دورکوسو عزیزانو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې می په تیرو خبرونه کې ستاسو څخه د هیله کړې و چې تاسو کوشش وکړي چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړي، چې د یوې خوا به ستاسو مصرف لږ وسي ځکه چې زموږ نړیوالو شمیرو ته ټلیفون کول یو څه ګران دي، او هم به د دې زمینه برابره سي چې موږ وکولای سو د زیاتو اوریدونکو پیغامونه په یو پروګرام کې ځای کړو. نو له نیکه مرغه زموږ زیاتره اوریدونکو دغه کار کړی دی، او په دې وروستیو وختو کې لنډ پیغامونه موږ ته رالېږلي دي. نو په دې هیله چې تاسو تل خپل پیغامونه په همدې ډول موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه به ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو په غږونو سره پیل کړو.
سلامونه ونی کهله د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زولو سوالی نه. دوستانو د ورکوسای ځانو خبرونه ته دا پیغام فلیدم. تم د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلی او ځان د میدان وردګ ولایت ویسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی یم. بیا شپه کله زندانی یم او ځان خوشی یم، خو کورنۍ دوستان مې وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه سم، خدای پامان.
بلی السلام علیکم، بخبری ساته هواجم د کندهار ولایت څخه. د ازادي راډیو ټول همکاران او دوستو سلامونه کوم. په دې کې له جوړ را خوش خوشاله به ته موږ یو حالت پیدا کړ دي چې زرو سکال دی چې سره جوانه یم دي. نو د دې لشکرګان د کندهار تر غلې دي کچېړې کلیواز ما ژغاو نه څو کښې دي بوز ما څه دغه ټول څه نه راړي کولی شي. 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زه محمد کندهار څخه پرون د اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې هغه لیونی دی، بیا مېږي د کور نه راکړې، هغه زما ورور دی. نو زما ورته چې دا سړی زنګ را ووي، اوس په مرو لمبر نه دی ثبت کړي، صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دوني دي چې شماره بیا صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دوني دي چې دغه ورور چې ما ته زنګ ووي، انشاءالله زه به خپل ورور دی تسلیم کړم.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول نو ورځې موږ سلام او نیک چلو نه کوم ته لیدم چې شبای زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چموږ یو ماشوم پیدا کړی دی، تقریبا یو کال وځ کیږي چې دی وایي زه یو کال کې زه ورته سوې یم. نو څنګه چې دې تکلیف هم لري، خپل نوم نس یاد ولای، کله کله نوم یاد کړی، زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم،
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پریرم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي. لکه عصبي ستونزه هم لري دلته ورنه نادره کشوی و مونږ سره دی. که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 2 3 3. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 6 0 0 0 0 0.
ګران اوریدونکو دا وه هغه پیغامونه چې تاسو په هغه کې د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي وو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي اوس به راسو د هغو دوستانو غږونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو سویو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمنی در چین د بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خانوزی ته غیزم. ازادي راډیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کول ودانه وایم چې له موږ پیغامونه نشر کړي. بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د ترکاډوم از موږ کوم یو ورک عزیز شدی تقریبا د نو اتو کال څخه تقریبا د خپل کور سره نظر کړی. کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي. د دې ورور نوم څه کوم دی؟ هغه غنی دی. نو غنی جان څه کوم دی؟ تقریبا د اتو نو کال څخه د خپل کور سره نظر کړی. نو مور پلار کورنۍ څه کوم دی؟ هغه ډیر زیات په خپګان ده. نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدی په خپل ما आवाज اوري. ابل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنی جان. نو هر څه ته معلومات یې په دا لمبر دې مسره ټلیفون وکي مسره معلومات راکړي. زما ټلیفون شمیره زده ده شایم ملګرو 0 3 1 5 8 0 1 0 1 1. یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1. ازادي راډیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د لښودو په اله. والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان له د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته متخلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور غوښتي شل کال مخکې خو ما کوششونه وکړه در پنشیر در کابل در پروان د یو وخت رکسوی د طالبانو تیر دوره دورانې د فحال کسو. نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته د احوال د شهید سویلی خو وسه فیسبوک یا نیټ ته اکثر په څو خو ژوندې دي. وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ورسره لیکلی وو. خو وس خیره هغه کومې نشانې لري چې تکراروم په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وي د فیسبوک یا نیټ خوردې کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا د کوم مسافرینو سره د وسیلې د اصحابو لاس لیکلی دي. نو تقریبا په عمر در 30 کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحابو لاس لیکلی دي. په داراس په خځې سره سدا دراسته وریږي په دې کې د سدا لیکل لري. پر دا خځې پر نرمک سربېره چې میداغ لري د بریتو پر مابین باندې د سیدیش نری لکه پوس چې مال نه دغه نشانې دي. د دا سات کار نه کوي. ویډیوګان دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نه تي دا ویډیو د دنس د لارې مر سي دي. د ازادي راډیو د لارې کوم ته زما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په دې وطن کې وسی دي. آیا په څو کې ګرځي په وتا کو کې ګرځي زما لمبر ته دي ځنګ وي په دغه د زما ته دي پښ نه راده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر چې ماته په دغه لمبر ژوند وي ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته د ژوند وي بیا د خبره سره وکړو ادرس برای کې د زه خپل تسلیم ونه سم خیر د د تګ یا د مسافرۍ پاره معلومات راته ثبوت شي یا د خیر ارزی چی زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمیره ده ش په کرا کرا د تکرار کوم 0 50 19 9 بیا دې تکرار کړم 0 50 19 9 کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله مسلمان و سلمان که ایسا در پیغام دید زما وزیر چی په کابل کې نادرکه شوی دی. چې د کلا په نامه د نعیم پکیزه د باباجي د رایمخیل اوسېدونکی دی. هر مؤمن مسلمان ورور دی پته یا چا سره په بندیخانه کې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي او پرې وصبي تقسیم لري. نو کورنۍ ډېره پریشانه ده. د مهربانۍ د مخې د پته د شمېرو زنګ ووهي 0 3 5 3 4 5 4 بله شمېره تکرارو 0 5 4 5 5 5 8.
السلام علیکم و رحمت الله. ما یو زیدی فنامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کاله کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجر د کلي دی. عمر یې تقریبا 3 کاله دی. پتنه ګردی دی او د جینی علم زده کوونکی دی، یعنی طالب العلم دی. او ډېر چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان ورور چې په هکله معلومات لري پر دغه شمېرې دې تماس ونیسي. شیرینی ورکول کېږي 0 0 1 1 2 5 5. دا نیسي شماره وه سلام شمېره 0 4 5 1 1 4 2 9. اتصالات شمېره 0 8 2 5 9 2 4 2 5. اریبا شمېره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انجوال نه درک دی ورک دی ارچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي کولای شي پر دا شمیره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی. حیات الله نمیږي او کچا چا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0 8 5 6 0 9 2. پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ترودونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زوی د 10 کاله نه صدر اکدی نن د وزیر پلان نه خپل بدات بل اکدی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي. په دا شمېره اړ کوي 0 8 0 8 3 0 4 2 5. ټلیفون سره د یاد ته چکاروم 0 8 0 8 10 4 5 5. ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې نو سلام په نشر کې. وسلام په احترام په امان.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله. تقریبا 1 کال 4 میاشتې یا 3 میاشتې وخت کېږي چې د نایسرای څخه نادرکه شوی دی. زما هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي چې هر ځای که په ایران کې که دلې په افغانستان کې خو معلومات چې ورته وي ما ته دې په دغه شمېرو زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي 0 5 0 5 2 5 8 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 5 2 5 8 2. دا د بیسیم واټساپ نمبر دی. زما ده بل روشن نمبر دی 0 2 8 5 2 5 8 0 8. دا روشن نمبر دی. بل نمبر زما د اتصالات دی 0 8 1 5 9 5 3 5 8 دا از ما نمبر دی دا اتصالات دی پا دا وشمروع کولا سی هر مسلمان بور شد ما سواری که ونیسیم فاصلی مور دا علمان ولایت دا کجکی ولسوالی دزداور دا مزرکی وشدون پی پیلان مش پنان سراش کی گرده میانکات سرچمین از وان دی سرارکا مجر ایلا هر چه چه معلومات دا دیر از یو فیو جهان منم
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت از ما یو دوست رو کیده سحیل احمد کنم نکه چوک پا آره معلومات لری او یو تا معلومات نو هیله ده چیز ما سر پا همدغه شمیره قلی که اونی سی شمیره صفر و ن ن صفر ن ات سلور و ات ده شمیره تکرار صفر و سوا نحنوی صفر اتنوی سلور سوا ات اویا
قدرمون اوریدونکو دنن ورځی د دغه خبرونی وخت پر همدې ځای پایته ورسید تر راتلونکو خبرونی پورې تاسو ته روغتیا او خوشاله ژوند غواړم مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خلق پخپلو کارو بوخت پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی شکاروان یہ کلد ذوق لیونی